دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې اتمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاین بونیرېما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي صورتحال سره سره په شمالي وزیرستان کې د امنیتي وضع، بلوچستان کې د تشدد د تازه پیښو، ګلګت بلتستان کې د انتخاباتو په اړه باندې معلومات درکو. خوړم به نجیب عامر ته ورزو چې د دې وخت خبرونه وو.
د خبرونو سرټک په کوټه کې په یو برید او احتجاج کې شپږ کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر د سارک سازمان نه د لرغونو آثارو د خوندي کولو مرسته وغوښته او د ترکی انتخاباتو کې د اردوغان ګوند یوازې 30% رایې وګټلې. بشپړ خبرونه په کوټه کې د پولیسو او چارواکي پرون ناوخته مشال لړیو ته ویل چې د یکشنبه په مازیګر د کوټه باچا خان سلولاري ته نږدې په یو وسلوال برید کې 15,000 وژل شوي او بیا وروسته د 1,000 لخوا د احتجاج پر مهال یو پښتون څوکیدار هم وژل شوی دی. د پولیس کنټرول روم دغه چارواکي د نوم او هدې د پټ ساتلو په شرط مشال لړیو ته داسې وویل.
پنځه کسان دي زخمی دي. بیا د دې جلوس روانو پتراوی کړی د قذافی مارکیټ سره. هغه یو سړی دغه چوکیدار دی، هغه په سر لګېدل، هغه مړ دی. سیف الله نمیزی سیف الله مړ دی او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړی، هغه زخمی او هغه ګولۍ لګېدل.
هزاره مظاهره کوونکو مشال لړیو ته ویل حکومت د دوی د ځان او مال ساتنه نشي کولای او نه هم د دوی د ملګرو او خپلوانو وژون کې د قانون منګولو ته سپارل شي. تر دې وړاندې هم په وار وار په بلوچستان ایالت کې په هزاره ګانو ورته بریدونه ترسره شوي دي. د تازه پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. په بنو کې د اوتمانزو وزیر او داوړو یوې درنې جرګې پرون له حکومت په شمالي وزیرستان کې خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل. له حکومت یې غوښتل چې د جون تر 15 نیټې دي دغه شرطونه باندې عمل وکړي. مشرانو خپل مطالبه د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر ته وسپارل. نوموړي مشال لړیو ته ویل
نشتی د دې بالا اچین نازیانو د ډیورند کرشي
بخنه غواړو. د محمد نذیر خبره وستا سوره ده شه
په یکم تاریخ باندې د ټول اتمه زای دا تجویز و چې میش په ځاتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوټشي او د اف سی آر لوندې میش په لزی موري وخالي. 4 تاریخ باندې ز گورنر په هنګامي حالات کې وړ چې هغه و چې تم متلیکله کا ضروره نن ټول اتمه زای ای ټو زد غلی دي دونن متا ان شاء الله هغه لټر کو چې پکی ملټر کې دی واپسې غوړي پوته سوادي بزور خبره اپق جی باندې کی چې کلام میش په خپل علاقې ته ورسی.
د جرګې پر مهال د وزیرو او داوړو لخوا چې حکومت نه کومې غوښتنې وشوې په هغو کې د دوی زرستنونه د پوز د مداخلې پرته په سیمه کې ژوند کول او یو لړ نور شرایط هم شامل وو. نن په ګلګت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی د پاره وټونه چول کیږي. د پاکستان سرکاري رادیو د الیکشن کمیشن په حواله وایي چې د سلی رشتو سوکوي لپاره د وټونو عمل سهار 8 بجې شروع شوه او دا به بغیر د صدامې تر مازیګر 4 بجو پورې دوام وکړي. د قانون ساز اسمبلی د پاره د 202 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د دوران بعد شپږ لک 3000 نه زیات خلک د ووټ استعمال کوي. د انتخاباتو په موقع د سکیورټي سخت تنظیمات نیول شوی او د پولیسو سره سره پوځي ځوانان هم د امنیت په ساتنه بوختي. د ننګرهار د امنیت قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې رسنوي ته ویل د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ لتیر سمهاله په پیل شوې جګړه کې د دوړو لورونه تر سلو زیات وسلوال وژل شوی دي. نو موري زیاته کړه
نشتی د دې بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرشی په وجدو کې د دوی ترمنځ دي. تر دې تمه پوری د دوی څه کسان چې خپل منځ کې وجل سی وي تر سلو ډیر دي. ټپیان به هم تر دې زیات وي. دغه مرګ جوړ له دوی تاوش ته د خپل منځ کې سره وشته ده.
طالبان او داعش ډلې د خپل منځي جګړې او د تلفاتو په اړه مشال لړیو ته سندې ویلې. یو امریکایي سرتیری چې شپاړس ملکی افغانانې په ډلې زتو غوښلې او ویلې په عراق او افغانستان کې د خپل سلورو جنگي ماموریتونو په دوران کې د افغانانو او عراقیانو لپاره خپل رسوایی یا همدردی د لاس اور کړې و. په واشنگتن کې د نیوز ټریبیون په نامه یو رسپانې په اتو پاڼو مشتمل هغه لیک ترلاسه کړی چې رابرټ بیلز یو لوړ پوړی افسر ته د خپل عمري سزا د مودې د کمولو په مخه لیکلې. نوموړي لیکلی د جنگ په وجه ذهن استعمال شوی او د ژوند لس کلونه چې په جنگ کې تیر کړي ترې کرکه لري. یو سلویخ کلن بیل سوړاندې لیکلی تر دو کلونو پورې په بند کې د پاتې کېدو نه پس په دې نتیجې رسیدلې هغه څه چې د نورمال یا عادي ګڼل له نورمال حالت ډېر لري. هغه افسر چې دا لیک یې ترلاسه کړی د بیلز د اعتراف د بدلولو یا هم د هغه د سزا د کمولو غوښتنه رد کړې ده. په 2013 کال کې امریکایي عدالت رابرټ بیلز بېله ضمانته په عمري بند زندان ته استولو. نوموړي د 2012 کال په مارچ کې په کندهار کې شپاړس بې وسلي ولسي افغانان په ډزو وژلي. د ترکیې د پارلمان نی انتخاباتو پایلې ښایي چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند خپل اکثریت کاملا بایللی دی. د ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند اے کے پی د 30.8% رایو په خپلولو سره له نورو ګوندونو نه مخکې دی. خو همدې ګوند د 2011 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9.8% رایې ګټلې وې. د اوسنیو پایلو په نتیجه کې یاد ګوند د ترکیې د پارلمان 250 چوکۍ خپلوي چې په توګه دوی د 204 راویا چوکیو هدف نه پوره کوي کوم چې د یو ګوند لپاره په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره اړین دی. د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند د 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت کولو پایلې د نوموړي ګوند ماتې تصور کیږي. چا چې هیله لرله سو د جون د 8 نیټې په انتخاباتو کې د کافي ملاتړ په ترلاسه کولو د ولسمشر د واک د زیاتولو په موخه په اساسي قانون کې اصلاحات راولي. راپورونه وایي ایرانی امنیتي چارواکو پرون تهران ته په سفر ورغلي د اروپایي پارلمان یو پلاوي ته د بهرنیو رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه ده ورکړي. د جرمني د المار بروک په مشرۍ کې پلاوي ایران ته د خپل دورځني سفر په پای کې په یو هوټل کې د خبري غونډې ته بیا لرله. خو راپورونه وایي په هوټل کې موجود امنیتي چارواکو د دې خبري غونډې اجازه ورنه کړه. دوی ویل د هوټل د انتظامی سره ورله مخې په دې اړه موافقه نه ده شوې. ښاغلي بروک ته همدارنګه اجازه ورنه کړل شوه چې له هوټل د باندې د ولاړو خبريالانو سره خبرې وکړي او خبریالان هم په زوره د سیمې پریښودلو ته اړ وستل شول. په غبرګون کې نوموړي د ایران د سرکاري ټلویزیون پریس سره پلان شوی مرکه ونه کړه.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 15 پیسې غستی کیږي او په 102 روپې 30 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 156 روپې 50 پیسې او 156 روپې 50 پیسې. یو یورو په 114 روپې او 114 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 30 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم 20 روپے 95 پیسے او 35 روپے 40 پیسے. یو افغانے په 1 روپے 80 پیسے او 1 روپے 22 پیسے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 201 اغستل کیږي او 208 خرسيږي. او وست موسم صورتحال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه په ورځ به کوټه بنو او پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخه لوړه درجه 6.5 او 15 پیښور کې 20 او 6.5 او بنو کې به 15 او 20 درجه پوري وي.
اوردونکو خبرونه د موسم او کرنسي حال مورید په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د راپورونو اوریدئ. په کوټه کې تشدد په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي.
پنځه کسان ډېر زخمي دي. بیا د دې جلوس روانو پتراوی کړی د کذافی مارکیټ سره. باقي یو سړی د ښځې چوکیدار دی، هغه په سر لګېدل دی، هغه مړ دی.
د شمالي وزیرستان جرګې ویلي که تر 15 جون پورې غوښتنې ونه منل شي نو احتجاج وکړي.
ټول واپسي داس واپسي غوړي چې لکه سرنګ مې د فوج د مداخلت نه مخ شو وزیرستان شو وخت راولو.
آیا په وفاقي بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره منظور شوی مالی پنګې په قبایلی سیمو خرڅ کیږي او کنا د اقتصادي چارو یو کارپو وای؟
آیا ولې دا قبایلی نقب ټول عمر په زرګونو کال لپاره مداخله پاتې وي؟ کم از کم څومره پیسې په واه خار لګي دومره خو د ټول قبایلی علاقې لور کړی دی. نه
گلگت بلتستان کې د انتخاباتو د سیمیو نړین را سره نور هم یو شپې راپورونه او تبصره اوریدې شي په دې خبرونه کې تر پای د مشال ریډیو سره. تمنګا ډومبه موجوده بلوچستان کې تشدد تازه پیښې شوې دي. تیر مازیګر نا وخت په یو وسلوال برید کې 15 کسان وژل شوې دي. چارواکي وایي چې د غټول هزارګان او ورستو د قهرجنو هزاره مظاهره چانو لاړه د اخوډه په پیښه کې د کوټي او ځایی کس وژل شو. په دغه اړه باندې نیاز موسی خیل نور تفصیل راکړي.
د کوټي د پولیس کنټرول یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او دندې څرګند سي مشال ریډیو ته وویل چې پېښه د یکشنبه په مازیګر ناوخته له باچا خان سلورلارې سرنږدې هغه وخت رامنځته سوه کله چې پر یو دوکان څرګنده کسانو ډزې وکړې. د دغه چارواکي په خبره وروسته د وزل سو کسانو د خپلوانو له اړخه په مظاهرو او اخو ډب کې یو کس وزل سو. نوموړي زیاته کړه
پنځه کسان ډېر زخمي دي، بیا دردي جلوس روان پتراغې کړی د قذافي مارکیټ سره. هغه یو سړی د غزي چوکیدار دی، هغه په سر لګېدل، هغه مړ دی. سیف الله نمیزي سیف الله مړ دی او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي، هغه زخمي او هغه ګولۍ لګېدل.
د پولیس د چارواکو په خبره په پیښه کې 15 وزل سوي کسان هزارګان او وروسته په مظاهرو کې وزل سوي کس پښتون دی او په پیښه کې ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپي سوي دي. له پیښې وروسته هزارګانو پر باچا خان سلورلارې احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. یو هزاره مظاهره چې سید محمد بشیر په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
هزاره څوک ولي د کولم کولم په پکړ کا کولم کولم په میډیا کې وخت شاید هغه پنسیبر کې بل به د سنش کوله بابا د پښتون دی، د بلوچ دی، د پټان دی، د پلنکای دی، وزاره دی، ول انسانیت دی. و سپور ته یو د شتګنونه کوم ته مو حکمران دی، د ډېر کمزوري دی، باید کې دوی استعفا ورکړي.
د پولیسو په خبره برتکون کې نصرګند کسان لپیشې سم دستي ورسته په تیشته کې بریالي سوي دي، بلخوا تر دې دمه کومې وسلواله ډلې د پیښې ذمہواری نه منلې.
راپور مور د اوریدونکو سرزو شمالي وزیرستان ته چرته چې د اتمانزو وزیرو او دا وړو د قبیلو مشرانو یو لوی جرګه شوې ده. دغه جرګې حکومت ته د ستنېدو لپاره اوه غوښتنې یا مطالبات وړاندې کړي دي او حکومت له مهلت ورکړی دی چې د 15 جون پورې دغه غوښتنې ومني. که دغه غوښتنې ونه منل شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کوي. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي.
جرګه کې مشرانو د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ته د واپسۍ سره تړلې مطالبه په لیکل شوي شکل کې ورکړې چې د محمد نذیر په وینا دوی با خیبر پښتونخوا گورنر، سفران وفاقي وزیر، وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو ته رسوي. تر مازیګره پورې روانه دغه جرګه کې مشرانو اخیری په دې خبره اتفاق وکړو چې دوی لخوا ورکړل شوې غوښتنو باندې تر 15 جون پورې که عمل ونه شو نو دوی چې د درنې یا ناستې کم ډیډلاین ورکړې هغې لپاره به په 15 جون بیا جمع کیږي. جرګې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتماد ځای دا تجویز و چې میش په عزتمنه طریقه سره خپلې علاقې ته لوټ شي او د ایف سی آر لوندې میش خپلې ذمهوری وخلي. 4 تاریخ باندې زه ګورنر په هنګامي حالات کې وړ چې هغه وویل چې ته متعلق کله کاغذ وروره نن ټول اعتماد ځای اے ټو زیډ غلی دي دو نن متا انشاء الله هغه لیټر وکړو چې پکې لیټر کې دی واپسې غوړي پوتس وادي بزور خبره اپق جی بندي کی چې کلام خپل خپل لکه ته ورسی.
د جرګې پر مهال وزیر او دا وړو مشرانو متفقہ د سلام مشورې نه پاس او غټ مطالبات یا غوښتنې وړاندې کړي. احمد سعید دغه متفقہ غوښتنې جرګا ته را جمع شوی ټولو کډوالو پر وړاندې دا سه بیان کړي
زر تر زر واپس دا مطلب چې دا اسکیم د پروسس شریکړه دا پروسس مشته قابل قبول نه ده. ټولو واپس دا واپس غوړي چلکه سرنګ مې د فوج د مداخلت نه مخ شپ ودرستان شو وخت راولو ای پولیټیکلی سره د خسادور سره پاغه نامون به د مو د فلور د نکد د رسم او د رواج مطابق د پولیټیکلی په خولند میډ وخت راي غوري. دریمه خبره دا چې پولیټیکل ایجنټ تا د سابقہ طریقې غوندې پاورفل شلکه سرنګ چې د سره ولته اختیارات وی چې فوج نو رغله 10 نمون اختیارات ته د منتقل شي چې کیم چک پوسټینا د پاوج د مداخلات نه مخ شپ وزیرستان شوی د مو پلور نه کو وخت لوند تر د داتې پوسټینا به وی د خسادورې باقی به چې پوسټینا ختمې وي په وزیرستان شي. سپیشمه خبره دا چې وزیرستان چې سمره معدنیات دي دا ټول چې د کیم اقوام دي د کیم کومې دي د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسو تر شي.
دوی وویل خپل ټول توانونو ازاله به د واپسې نه پس غواړي چې خپل توانونه هلتا په خپل وويني.
ولی ظلم کیږي ولی زیادتی کیږي کیږي
یو ناسا بدرز شو پستر کو باندې تو تیر شو هیڅ سم نه لیدل بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراتری
چې هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه لژن د سره نسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي دا د سولې आवाज دی د ادم تشدد आवाज
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت ته خبره ده چې دغه ور څنګه مرشي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري
د پاکستان د سیاسي او قبایلی چارو ځینې سرونکي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په اشاره وایي چې ښایي اوس هم په دې سیمه کې ګڼ شمیر وسلوال میشت وي ځکه خو پرې د امریکا بی پیلټ الوتکو بریدونه ډېر کړي دي دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې له تیر کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي نور حال د ذبیح الله شفق په راپور کې وو
د امریکا بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان بریدونه تیز کړي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې له تیر میلادي کال راهیسې د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا دوام لري او ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان نوي سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده د امریکا بی پیلوټ الوتکو پر دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان بریدونه ولې ډېر کړي د دې پوښتنې په ځواب کې وزیرستان میشتي خبریال او د قبایلي چارو سارونکي احسان داور وویل
اوسه پورې چې د اپریشن زربیاز کم اثرات اغه د تخلو پورې دی او سوال ترسته او اوس چې کوم امنیتي ځواکونه دي د پېښ کډمي شروع کړی دا بریدونه صرف د سوال پورې نه دود دي بلکې د شي چې د اپریشن د واجنا صدر ته کوم مشکوک خلق دي یا کوم دوی ته مطلوب خلق دي نو ځکه سوال کې به پایلټ الوتکو کوم بریدونه چې دي دا زیات شوی دي
شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري ویل کیږي چې دا یو غرنۍ سیمه ده چې اتیا سلنه برخه یې ځنګلونه نیولې همدا لامل دی چې تر هغه په کې پاسانۍ پټې دی او فعالیتونه ترسره کولی شي که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شوال پرته د شمالي وزیرستان ټولې سیمې له تر هغه پاکې کړي او ادعا کوي چې اوس یې په دتخلو کې ځمکني عملیات پیل کړي او شوال ته نږدې شوي خو احسان داوړ بیا وایي چې پاکستاني ځواکونه به د دې سیمې د موقعیت له امله د تر هغه سخت مقاومت سره مخ شي
چې د ترګرو یا د پاکستانی طالبانو یا د القاعده یا د افغاني طالبانو خبره ده او قوي او پاکستانی فوجونه هلته ځي نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته د سخت مزاحمت
د یادونه ورته چې له 2004 میلادي کال راهیسې پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا بی پیلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ګڼ شمېر وسلوال او د سرسري وژل شوي او دا لړۍ لا دوام لري
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی
دا تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رضا وي چې بلدیاتي ټاکنو کې درغلي شوې ده نو دوباره ټاکنو ته تیار دی خو بل خو د اپوزیشن ګوندونه د واکمن اتحاد نه د حکومت پر خودو غوښتنه کوي او د عبوري حکومت په نگرانۍ کې د بلدیاتي ټاکنو غوښتنه کوي د چې په صوبه کې د موجوده سیاسي کړکیچ په اړه څېړونکي څه نظر لري د مجید بابر په راپور کې و
په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستفی کېدو او د واک نه پریښودو په صورت کې د روانې میاشتې د لسمې نیټې نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی د تیر خالی په ورځ په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علماء اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی. په پیښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نو پوښتل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنۍ اخلاقي جواز د لاسه ورکړی که دا د اپوزیشن ګوندونو یو سیاسي ناره ده؟ نو نو موڑے وای
دی ترقیاتی فنڈونو دی خرچ شر ډیر زیات کم ده. د انتظامی صلاحیت مظاهری مخامخ د اغه مظاهره نخکاری دی ترهګر په حواله اگر کی واقعات ظاهر کم کړي خو ډیر د حساب باندې زیات ده. ټول کارخانی د سیکاری چې بند بند پرتی دی نوکړ کی چونه خو بهر حال موجود دی. کدغه انتظامی تبدیلی سره دې کړي چونه حال روزی طالبان دا به یو غټ قیمت نه او زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې په کار دا دی چې د ډایالوګ یعنی د مکالمې د مباحثې او د سره سره د لګ ډېر د مصلحت نه کار واغستې شي.
خو بل خوا سیاسي سیړونکو اجازه خټک وایي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامۍ درغلی او زور زیاتی سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي. خو د ده په خبره دا به وخت نه مخکې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک پرېږدي او که نه.
کوم سیاسي ګوندونه دي هغه احتجاج پروګرام اعلان کړی دی. دا ما دا سالو دا په نسم ویلې چې دا آیا دا سوبي حکومت لاړ شي یا نه چې دا بدل خبر راځي. ما دا خبرې سیاسي طور باندې نو اوس یو لوی پرېشر خو دی په دې حکومت باندې استعفا ورکول لویه خبره ده. خو دا ده چې مورل بیک سٹیپ باندې حکومت ډیفینیټلی
کارپو خادم حسین وایي چې عمران خان پر اختیار هم دوباره په بلدیاتي ټاکنو کولو کې سنجیده وي نو په صوبه کې د سیاسي کړکیچ د مخنیوي لپاره دی د صوبایي حکومت ناهلي ومني زموارو چارواکو ته د سزا ورکړي الیکشن کمیشن ته د خط ولیکي او د دوباره ټاکنو د نیټې اعلان دی وکړي.
مدرسې پوسنی حاصل
کی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په سن یاسر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره ورېدلای شي.
کې خپل قبایلی سیمو سره تاریخ لرون کې د پاکستان د پارلمان غړي وایي چې د ځل په فقې بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره خودل شوی مالی پنګي پورنې دي. نو بیا ځنې د پارلمان غړي وایي چې د قبایلی سیمو لپاره تیر کال مختص کړل شوی بجټ هم نه دی کارول شوی. دا چې په قبایلی سیمو کې د پرمختګي کارونو لپاره د حکومت لخوا خودل شوی بجټ ته کارپوهان څنګه ګوري او دوی په فکر دغه بجټ په سمه توګه خرڅ کیږي او کنه زمونږ د همکار اسرار لمن په راپور کې و.
د پاکستان وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د راتلونکي مالي کال په بجټ کې 19.5 ارب روپۍ ایښودي دي. پر دې سربېره 100 ارب روپۍ به سږ کال د قبایلی سیمو د کډوالو په بحالۍ لګول کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځنې استازي وایي دغه رقم د قبایلی سیمو لپاره ناکافي دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی وایي د قبایلی سیمو لپاره په بجټ کې ایښودل شوې پیسې که لږې هم په دغه سیمو کې په پرمختیایي کارونو لګول کېدې نو اوس په دلته د ګیس لاینونه کارخانې او روزګارونه وي. خو د په خبره حکومت په قبایلی سیمو د پاکستان د یو وړوکي ښار په شان خرچه هم نه کوي.
کراچی یو کروڑ آبادی دا نو دا حقی دا پارا تقریبا کم از کم پکال کے ال تک سلور 1500 ارب روپے پتش کراچی بانے خرچ کی نو چی دمر پیسے ال تک خرچ کی گی یو 1500 ارب روپے ٹوٹل پا دا قبائلی علاقو دا کروڑ خلکو دا پارا خرچ کی گی نو فرق تا سو سبخ پل معلوم دل پکار دی آیا اول دا قبیلی لقب ټول عمر په زرګونو کال لپاره داسې پاتې وي کم از کم چې کوهاک ہار چې څومره پیسې په کوهاک ہار لګي نو چې کم از کم دومره خو چې ټول قبیلی علاقې له ورکړي شي کنه.
اکرم مودی تور لګوي چې د قبیلی سیمو لپاره په بجټ کې مختص کړل شوی رقم او له بهر څخه راغلي فنډونه زیاتره د گورنر فاټا سیکرټریټ چارواکو او پولیټیکل ایجنټ جیبونو ته ځي. همدار سرګندونې د قبیلی سیمو په خوانی سیکرټر محمود شاه هم کوي او وایي مخکې به یو فاټا سیکرټر او بل به یې مرستیال وو. خوره په خبره اوس یو شمیر چارواکي دي او دارنګ د قبایلی سیمو د پرمختیایي پروژو پیسې په فاټا سیکرټریټ کې ناس تر د شپږو پورې د سیکرټرانو اډیشنل چیف سیکرټر او د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د یو شمیر چارواکو په تنخواګانو او د قبایلی ملکانو لخوا تش په کاغذونو کې د سکولونو او هسپتالونو د جوړولو په نوم زی د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي پاکستان غواړي چې قبایلی سیمې هر لحاظ سره روسته پاتې شي چې دارنګ دغه سیمې د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره وکاروي. د ده په خبره هم د دې مقصد لپاره د قبایلی سیمو بجټ او په دې علاقو کې د روانې ترهګرۍ د مخنیوي په نوم له بهر څخه راغلي فنډونه په قبایلی سیمو کې په پرمختیایي کارونو نه خرچ کیږي.
پاکستان ته د 2002 نه کم مدد ورکړل شو، دا چې ونه دا مجموعي تور باندې 75 بلین ډالر 75 بلین ډالر خو ونیم زر عرب شوي. د پاکستان د فاټا یو اننه نه ورکړل شوی، د دې ټول معنا صرف دا ده چې دوی په قبایلي علاقه د پټې چې کومه دا د خپل فوجي مقاصد لپاره استعمالول غواړي.
د فاټا پخوانی سیکرټر محمود شاه وایي په قبایلی سیمو کې د حقیقي پرمختیایي کارونو لپاره ضروری ده چې یو تکړه گورنر مقرر کړل شي او د فاټا سیکرټر په عمله کې کمی وکړل شي. خو د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی له ده سره اتفاق نه کوي او وایي تر هغو په قبایلی سیمو کې د وفاقي بجټ او له بهر څخه راغلي فنډونه په سمه توګه نشي لګېدی تر څو چې دلته د پاکستان د نورو سیمو په څیر جمهوري او امنیتي نظام نوی پرځای شوی.
کله دا د جمهوری سټرکچر لاندې راشي، تنظیم لاندې راشي، نو بیا بدل تکي په تپوسم کې دی شي. د سپورز د گورنر نه، د پېښور د کمشنر نه، څوک چې د قبایلی علاقو مشر وي د فاټا
حکومتي چارواکو سره پر دوی دغه لګیدلو تورونو پړه خبرې وکړي خو بریالي نشو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اور اردوونکو سو ورزو د کرخه اړه ننګرهار ته چرته چارواکي وایي چې لسمودی رئیس په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د دولت د دوه مخالف وسورو ډلو ترمنځ په جګړو کې تروسه سباندې سل تنه وسلوال وجل شوی او یو شمیر یې ټپیان شوی هم دي. نور حال د باز محمد عابد پر راپور کې
لسمودی رئیس د ننګرهار د یو شمیر سرحدي ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت د دوه مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ چې یو ډلې د وسلوالو طالبانو په نوم ده چې له پخوانۍ په سیمه کې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول او بل هغه یې د داعش په نوم یادیږي. په دې اړه د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد 13 ورځ رسنیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې تر اوسه پورې سل تنه وسلوال وژل شوي دي.
نشته د دې بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د دوی ترمنځ دي. تر دې تمه پورې د دوی څه کسان چې خپل منځ کې وژل شوي تر سلو ډیر دي. ټپیان به هم تر دې زیات وي. دغه مرګ ژوبله دوی ته اوښته د خپل منځ کې سره اوښته ده.
په ورته وخت کې د سیمې خلک وایي کومې سیمې چې پخوا د وسلوالو طالبانو په واک کې وي اوس د داعش په نوم وسلوالو نیولې دي. په دې اړه د اچین ولسوالۍ د پیخي سیمې یو تن اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط له سیمې نه د ټیلیفون په کرخه مشال راډیو ته وویل
اول چې زمونږ د سیمو د اچین ولسوالۍ سیمینار ولسوالو ته د داعش ډله راتله که نه نو د امارات ورسره ډېرې جګړې وکړې که نه د غرو سرو باندې بس کوڅې جوړې کړې وې خو داعش هغه پراټوي خو امارات لاړه. اوس ټول اچین ولسوالۍ او د سیمینار ولسوالۍ دا دایش دلی سره ده
وسلوالو طالبانو او دایش وسلوال دلی تر اوسه پوری د ننګرهار په سرحدي ولسوالیو کې د خپل منځي نښتو په اړه رسنیو ته سندي ویلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردن کو مشال دغه درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسنیمې بجې کیدونکې دي. د نجیب امیر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
پرون ناوخته په کوټه کې وسلوالو پر هزارګانو برید وکړ چې په نتیجه کې 15 کسانو وژل شول. وروسته هزارګانو احتجاج او خوډه پیل کړ چې په نتیجه کې یو پښتون څوکیدار وژل شو. د پاکستان پوز د ګل پورزویل چې پرون په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 19 وسلوال وژل شوی دی. پوز د خپلو وو سرتیرو وژل کېدل هم تاییدوي. له شمالي وزیرستانه بې کوره شوي داوړ اوتمنسي وزیر قبایلیان وایي دوی بېرته خپلو سیمو ته د ستنېدونه وړاندې حکومت ته یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي. نن په ګلګت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی لپاره ووټونه اچول کیږي. د سلی رشتو څوکیو لپاره د ووټونو عمل نن سهار په 8 بجې پیل شو چې بغیر له سوقفې به تر مازیګره پورې روان وي. د ننګرهار د امنیت قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو لورو نه تر سلو زیات وسلوال وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان سارک لګړو غوښتي چې تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د خپلې تجربې له افغانستان سره شریک کړي. یو امریکایي سرتیری رابرټ بیلز چې 14 ملکی افغانانې په ډلې زتوګه وژلي وایي په عراق او افغانستان کې د خپلو سلورو جنگي ماموریتونو په دوران کې د افغانانو او عراقیانو لپاره خپل زړه سوی د لاسه ورکړو. د ترکیې د پارلماني انتخاباتو پایلې ښیي چې د رجب طیب اردغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند انصاف او پرمختګ یوازې 40% رایې خپلې کړې چې په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره ناکافي دي. او سپینه معنی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره یو خوله دي چې د روسیې پر ضد لګول شوی اقتصادي بندیزونه د باید په خپل حال پاتې شي.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سرود اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغه نه مهمه برخه وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلی کې د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فیته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامی انتخاباتو کې د داندلې تحقیقات کوي. خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامی انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس کدي ګوندونو ته شکایت دي نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی. ادارې مخکلي کې تر سوچ الیکشن کمیشن خبره ده نو هغه په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی. ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامی انتخابات کله د مونګرځوي نو تر هغه پورې د مخالفو ډلو په مطالبه غور نشي کېدی. ادارې اخیری کلی کې اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف سه بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقه یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدای شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا دې ته عوام دوست ویلې کیږي او مخالف ډلې دا غریب دشمنه ګڼي. او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړی کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده. ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورتحال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي. په هغه کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی. ادارې فاتوي که حقایقو وکتل شي نو دا فوري تاثیر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتی اخراجاتو نه علاوه په هر معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتی اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر څه لار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرچ کړی شي کم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پس منظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی د دې اصول خپل اندازو لګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالۍ لپاره د ځینو اقداماتو اعلان شوی دی خو پکار ده چې سرمایه کاري صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دې متعلقه شعبه دې مستحکم کړی شي او دې سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاري زیاتولو لپاره دې اصول جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپانې پاکستان کې دغه لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالۍ یوسفزۍ باندې په برید تورن شوي دي. ورسپانې لیکلي چې په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او ترهګرۍ ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راپورته کړې دي. بلخوا د کاناډا ټورنټو سټار ورسپانې لیکي چې د وروستیو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کې دوه وروستو د خبرو ثابته شوې چې دغه هیواد کې عدالتي نظام ښه کولو ته اړتیا لري. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزۍ د شوې حملې په تور کې نیول شوو لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورځپاڼې په خبره دغه کسان هیڅکله په رسمي توګه نه و تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه دا څرګند کړی چې نیول شوي لس کسان څوک وو، د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوي وو، پرېښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي. ډان ورځپاڼه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پریکړه سمه وي نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورځپاڼه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ شوې دي نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشي شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکلي چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بیلابیلو برخو بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 9 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ګڼو تورنو کسانو ته سزاوې واورول شوې خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوي او ټولې قانوني تقاضي نه دي پوره شوي. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی په دې اړه یادې ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورځپاڼې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 500 میلیونه ډالر لګولي دي خو لا هم ډېر وخت ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمخ تللی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا او جرمنی مشرانو پرون پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې چې د مینس د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د یوکرین د ملي حاکمیت حق ته د درناوی تر وخته پر ماسکو لګول شوی بندیزونه باید دوام وکړي. په دغه اړه د احمد تکل راپورته وغوښتو.
سپینه مانی وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیه په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له جی اووه ډلې څخه چې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلی وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون د جی او په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه. زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یو والی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو کنه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د سنسوبي حکومت ویل دي دغه مدرسو خلاف به کاروایانه کوي کوم چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکېل دي. د سنسوبي وزیر شرجیل میمن ویل دي د لړکی کوم مدرسه په ګوته کړې نه ده، خو هغه مدرسې چې د وسلوالو سره مرستې کوي پر ضد به سخته کاروایی کول شي. بلخوا د مدرسو ځینې مشران وایي مدرسې د دینی زده کړو ځایونه دي او که چېرته د پاکستان حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف ثبوتونه موجود وي نو باید چې زر تر زره پر ضد کاروایانې وکړي. تفصیل د انیسا اجمل په راپور کې و.
د سند صوبې حکومت د شاوخوا 8 مدرسو پر ضد د کاروایانو کولو پریکړه کړې ده. د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړې چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي. د سند صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به دغه ټولو ځایونو پر ضد کاروایی کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي.
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کا یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي نو حکومت به یې پر ضد کاروایی کوي، خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایی وکړو. خو چېرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایی ضرور کوو.
بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامي مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علي شاه وایي که حکومت سره د سنو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کارروایانې وکړل شي.
تقریبا دا 15 وشول چې مدارس ټارګیټ دي او پروپاګیټ کوي. دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکوي او د شرګردۍ اوسېږي پکې او تر تر اوسه پورې یو خبره چېرته دوی ثابته نه کړه. دې حوالې سره موږ اوس هم وایو چې اصلي پروپیګانډې نه کوي که چېرته سزا ثبوتونه وي څه وي، نو څنګه چې دوی نورو ځایونو کې کار روانې کړي وي، نو مدارس هم څه د نوګو ایریا سونه دي چا لپاره کمې مدرسې کې چې څه دوی شک ته بېسه دي نو تر اوسه نیولې ولې نه دي، پنځلس کاله وشول ولې نه کوي دغه کار.
د وفاق المدارس العربیه پاکستان یو چارواکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي. نوموړی سیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1950 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 3,00,000 او 6,000 زده کوونکي زده کړې کوي. دغسې د فقه جعفریه مدرسې یو مشر طارق جعفری وایي دا مهال په پاکستان کې د شیاګانو یو شمېر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سر د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي نو په هیواد کې به بد امنی تر ډیره کنټرول شي.
2001
کې چې کوم صدارتي آرډیننس راغی او ځینې ډلې کل عدم وګرځول شوې، هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري. د پاکستان حکومت تش د راتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي.
بلخوا کارپو خادم حسین وای په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمیر غیر رجسٹرډ مدرسې موجود دي چې پکې دورانکارو فعالیتونو روزنه هم ورکول کیږي، خو د پاکستان حکومت داغه مدرسو خلاف په کارروایي کولو کې زیات سنجیده نخکاری.
چونکی په کراچۍ کې په خصوص او په عمومي د سند په مختلفو فارمو کې بالعموم د فوج کنټرول زیات شوی دی، په دې رینجرز کاروالی شوی تر څو پورې چې په فاټک کې د کولو اختیار دی، نو فاټک کې خو آپریشن شروع وي په کار دا وه چې هغې دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې اسکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلی کېږي په کار د خلاف کارروایي شوی وي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي کامی اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسٹرډ مدرسو خلاف به کارروایي هم کولی شي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشالې ورو دغه اوریدونکو سرزګیل ګل بلتستان ته چرته چې د قانون ساز سملې د سلیر وشتو سوکو د پاره نن وټونه کیږي. دا وټونه سهار 8 بجې پیل شوې دي او تر مازیګر ته صدور جو پورې به دوام لري. د دې مقصد لپاره ټول 1,125 پولینګ سټېشن جوړې کړې شوې دي او په ګلګیت بلتستان کې د امنیت د لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوې دي. په دغه غاړه باندې رابع اکرم خان نور معلومات راکړي.
د پاکستان په شمالي علاقې ګلګیت بلتستان کې په دویم ځل د قانون ساز اسمبلی انتخاباتو لپاره د ووټ اچولو عمل نن سهار 8 بجې نه شروع شوی دی. د ګلګیت بلتستان په قانون ساز اسمبلی کې د چوکو شمیر 3 دی چې پکې 3 د ټیکنوکریټس یا د ماهرینو او شپږ مخصوص سیټونو زنانو لپاره مختص کړی شوی دی او په نورو سلیریس چوکو باندې انتخابات نن روان دي، کم بجې 5 بجو پورې جاري وي. د سلیریس چوکو لپاره 202 امیدواران په مقابله کې دي چې شاخوا پکې 40% آزاد امیدواران دي. د الیکشن کمیشن په وینا چې 1,125 پولینګ سټېشن جوړې کړې شوې دي، چېرته چې بشپګ لکه اوسه د پاسه 13,000 ووټران د خپل رای استعمال کوي. د ذکر د شاخوا 1,000 سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې ده چې پکې حکمران ګوند مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامي شامل ده. په ګلګیت بلتستان کې روان انتخاباتو په اړه د ګلګیت یو مقامي صحافي منصر شغری مشال ریډیو ته وویل،
ووټرز جو ہے وہ پولینگ سټېشنز پہ بڑی
تعداد میں نظر آ رہے ہیں اور خاص کر جو ہے
ووٹران پہ غٹ شمیر کے پہ پولنگ سٹیشنوں کے خکاری اور پہ خاص طوگا زنانہ ہم پولنگ سٹیشن ترا روانی دی اور دازل یو پر مختک دا شوی دے چی دا پوست دا انتظام لاندے انتخابات کی گی پوست دا مجسٹریٹ اختیارات ورکلے شوی دی نو دا دے لوجہ تر اوسا پورے پرامن ماحول کے الیکشن روان دے
پشپگم جون دا پاکستان پوست دا مطبوعات دا سانگی آئی ایس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان تر مخا چی الیکشن کمیشن او سیول انتظامی پہ درخواست دا گلگت بلتستان ٹول ضلعوں کی پوزی دستے تعینات کرے شوی دی اور دا پوست کو مک لپارا پولیس اہلکارانو پہ شمول رینجرز اور دا گلگت بلتستان سکاؤٹس شپگ زر اہلکاران بہم خپل فرض سرسرہ کوي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15315 15315 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
په سوات کې د لرغونی اثارو لیدو لپاره د اسلام آباد او پېښور د بیلابیلو پوهنتونونو یو شمېر زده کوونکي سره د خپلو استادانو سیدو شریف ته سفر کړی دی او د سوات میوزیم یا عجایبخانه یې ولیده. سوات میوزیم څه موده تړلی پروت و، اوس د خلکو لپاره یو ځل بیا پرانستل شوی دی. په دغه اړه نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د اسلام آباد قائد اعظم او پېښور بې نظیر بټو پوهنتون دیرشو نه زیات زده کوونکي چې په کې زیاتره په لرغوني آثارو کې ایم پیل کوي سره د استادانو د سواد په درې ورځنۍ دوره کې سیدو شریف عجایب خانه وکتله. د عجایب خانې دغه دورې په اړه د قائد اعظم پوهنتون لرغوني آثارو ډیپارټمنټ مشر او استاد ډاکټر محمد اشرف وایي
په سواد باندې صرف د سواد خلک نه په پور پاکستان کې او صرف قائد اعظم نه اوسه کې تقریبا د پربیخ پر زیات خلک په دې ایریا کې په دې فیلډ کې سواد آس پم ٹریڈیشن پا کلچر جدی پا آرٹ باندے پی ایچ ڈی ایم فل سٹڈی کئی.
دغرنګا د بینظیر خزینه پوهنتون پېښور وایس چانسلر رضیه سلطانه وای
دا زمونږ بیسیکلی اسټس دي، یعنی دا زمونږ اساسی دي او دا چې زمونږ ینګ جنریشن د خاص او د آرکیالوجي کوم سټوډنټ دی فیوچر آرکیالوجیست دي چې هغه ته د ښکارې شي او دا څه خپل ډیسپلی دی وکړو نو زموږ سره د پر انسپریشن هم دی.
په لرغونی آثارو ایم پیل کوونکی راینا سلطانا چې د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکی دا وایي چې دوی د سوات یو شمېر لرغونی آثار ولیدل.
زه مختلف میوزیم ستلم سایت ته وتلم خو لکه ما ته ودونه دغه نو ما وتې نه ځان لکه مطلب یو سایت ته کوم لکه دغه خو ما ته بعد کې چې اوس زه خپله دې فیلډ کې رالم نو زه ډېر زیات اکسایټېډ یم مختلف شیزونو باره کې چې زه ګورم وینم نو فاسټ هیسټري او د هغې باره کې چې ما ته شیزونو معلومات کېږي نو زه
په سوات کې د لرغونی آثارو محکمې مشر فیزور رحمان وایي چې دوی عجایب خانه او نور د لرغونی آثارو ځایونه د اولس لپاره پرانستي دي او د چټۍ په ورځ هم عام خلک او زده کوونکي دې ته اوس لېشي.
د تاریخ لحاظ سره پنې ډېر زیاده د زور نه وړ پنې موږ ختم کړی دا او موږ ډېر ښکلې لانس دي او بو هر سہولت کم میوزیم کې پکا دي دی میوزیک موږ سره موجود دي سوات میوزیک کې موږ ټول هر کلی و چې ټول راځي د خپل ثقافت یو ګوري د خپل جبګر دی ګوري.
فیزور رحمان زیاتوي چې سوات کې یو شمیر د لرغوري آثارو ځایونه اوس حکومت په خپل ولقه کې اغست دي او هغه ساتنې لپاره په لوی کچکار روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي چې سندري ویل کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ د پاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. او ستاسو لپاره د پښتو موسیقي په اړه باندې یو راپور په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډ کولو ته مخه کړې ده. په پېښور کې د موسیقي آلات غږونکي استادان وایي چې په ترس کې له دوی څخه د کار کولو موقع تروړل شوی دی. په دغه اړه د هارون باچا راپور اورو. بې
د پښتو موسیقي په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې ورستیو کې وده کړې، نو بلې خواته پېښور میشته سازندگان وایي د موسیقي ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه شته، ریدم هم نشته، پیسونه هم نشته، اوس په طرز هم جوړېږي بس ته خالي وایا. مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه، دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي، دلته چولې کرتم بل څه مزدوري کوم چرته نو بد لګي کنه. دهشتګردي دی دلته والا روزانه آخوا دماکا کلاسوکړي.
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران هم دا کوشش کوي چې یاره مونږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم په کار راځي، کمپیوټرایز سټوډیوګانو کې چې څنګه ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نیچا فنکار ګرانی سره تعلق ساتي. زه دا وایم کنه لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترکیم کیږي، نو کدی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره نو دا ډیره ښه خبره.
هم په پېښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادان او سازندګانو ته ورپېښستونزې تاییدوي. یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندۍ او سازونو ځای اوس مشینی هغه نیولې دی.
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي ولیدا استاد شو، ماس خان صاحب شو، فضل استاد شو، سبزلی استاد شو، دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل وی کیسه ټوله. خو هغه څیز خو نشته کنه کم باندې چې بده دی وغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کیسه کوي چې دی وزره غواړم دغه استادانو ته تپوسم وکم. نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی، د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته کې سندرغاړی کولی نه شي، نو لازمي خبره ده دغه تبلې والا کار پکې خراب دی.
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي، او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
راپور مور در دونکو تاسو د ریډیو سره سره زمونږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د غلط تاسو زمونږ د ملګرو خبريالانو لخوا را لګیدل شوی ویډیوګان او تصویرونه هم کتئ شئ. زمونږ د خبرونو په اړه موږ د خپل مشورې مرکول شئ، موږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پر وړاندې کې خپل پروګرامونو لا ترتیب ورکوم. د سره د مشال ریډیو د سحر خبرونه پای ته رسی. راتونکو خبرونه کې به زمونږ نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو خپل کوربا شاهین بنیری له اجازه ورکې هر چرته چې خا د باد او بریالي اوس.
زد لغمان پلور زما سام مات مات کیږي او لاري وګدي دي خزان جانان تر سوما پزړ کې میرا وريږي او شوي مودي دي زد لغمان پلور زما سام مات مات کیږي اولاری اوب دیدی خوزان جانا ترسو ما پزڑگی میرا بریگی او شوی مدیدی او شوی مدیدی لر لا 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 لر لا 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 شام پوری فوز نا سام مات مات کیگی اولاری اوگ دیدی خوزان جانا ترسو ما پزڑ کی میرا وریگی او شوی مدیدی او شوی مدیدی کیگی لاری اوغدیری خوزان جانان ترسو ما پسڑ کی میرا بریگی او شوی مدیری او شوی مدیری لارا لا 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 ما سورا وید صد پارا جون میں وبال شو میں دی ولکلم خدایا جب میں حال شو نواتے بدر زما سامے مات مات کیگی او لاری اوگ دیدی خوزان جانا ترسو ما پسڑ کی میرا وریگی شوی مدیدی او شوی مدیدی